چی بریم تازه جریان داده دیسات پخپرایانه که استاسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو ارزونه باید د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو مسلې ته لومړی توپ ورکړي. د بشري حقونو د سر سازمان د ښځو د حقونو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خپره کړه په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. تاکل شویره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشت کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبری اژانس سره راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې د ناټو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدې. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریز په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطحه داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکاری په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوسوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتۍ نوري حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقونو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تړاو نړیوال عکسل عملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنول یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په اندونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکې غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ پاړه به خپل چې د افغانستان د کډکیچ پاړه خپل ارزونه کې د افغان جنو او شزو حقوقو ته لومړی توپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی له فرایدون سینري اوغلو غوښتل شوي چې باید د خپلې ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه یې نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوي یوه خپلواکه ارزونه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. جزئیات د امید زهیر ملپور راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکي فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکېچن وضعیت د ارزونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی پکې د بشري حقونو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوی چې بشري حقوق یې نقص شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په خپل لیک کې ښاغلي اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپلې ارزونې په پای کې له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستو لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولی شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو ښځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل او له هغه یې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی په افغان نجونو او ښځو په هره برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د نجونو زده کړې منع شوي، ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونو او محدودیتونو د افغان نجونو او ښځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډېر شمېر چې د خپلو کورنیو لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې زغم له توان پورته دی. د میدان وردګ اوسیدونکي مرینا وای نور باید د افغان جنو خو زغ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کې ناولې یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یې استلای دی درس یې لای دی داس هر یو خزه اونځ کې یو هر څه چې افغان هغه هلی لري.
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو له امله یو نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص سترګې پټې نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي او تر خوا یې د افغان نجونو او ښځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندي دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوالې ټولنې لخوا رد شوې ده.
د انجلو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو کې لراټولېدو ډډه وکړي. دغې شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو په لویو غونډو ډلهیزو ګرځېدو او یو شمېر جمعتون او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوی چې په کابل کې د انفرادي ډول ابوالفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دا پریکړه د امنیتی دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم آیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یو غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي و چې ماتم کوونکي دي له ډلهیزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرګ ژوبله هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو په اړه داعش ډلې خراسان څانګې منلي. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشا رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمېر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو سره په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوی ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکی په لخت وهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوی ویډیوګانو په اړه څه نه دی ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې بای په خلکو خواږه ویشل.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 3000 ماشومان ته د زده کړې زمينه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په خاري او لری پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د سانتیاو د نشتون په وجه لزده کړو به برخې پاتې دي چې اوسې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته 1500 کم 3000 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت د پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسی ورکړی ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3030 کیټونه خوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمه زمونږ مکاتبو ته ورکړي، موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړي دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې خو الحمدلله ښې دي. کتابونو برخه کې، د کرتاسې برخه کې دا تاسو ته خپله بهتره معلومات ده چې ټول غریب خلک دي او سینې کېږي. د کرتاسی او د کتاب او دغه برخه کې ماشاء الله ټول خلک راضی دي نه.
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي. د سایل ورلډ باید وسایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 لس زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو تلیر وشتاته لتا سره ده.
په انډونیزیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیزیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیزیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د معترضو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې د دغه هیواد پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله د دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکي افغان کډوال جواد رباني د سه شمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونو ته پام نه کیږي او د خپلو حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقونو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او له دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي څو د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل څو د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالی او د دوی د سوله ییز اعتراض مخه ونه نیسي.
په اندونیزیا کې مېشت افغان کډوال اسدالله پیام د دوشنبه په ورځ اندونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي:
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، ښاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې ووهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د 13-14 ساعتونو راهیسې لا هم په روغتون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل د 12 کالو راهیسې دلته ژوند کوي خو لا هم بې برخلیکه دی.
دلته 12 کاله پوره شوي دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازت شته دی نه ډرایوینګ اجازت شته ده. زموږ اوسه پورې کارونه نه دي کړی شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیست کوو.
یو شمیر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو این ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي به یې. سانی لیکلی چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو این ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتېدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزه شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې 300 او اوس د کال 1000 تنو ته چک شوی دی.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې په اړه پرلپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډیر ښه حاصلات ورکړي دي. حالته یو کس دا تجربه کړی ده چې څنګه له دې ډیر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادی شاوخوا 14 کاله عمر لري. دا د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ورسره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوایې کښت یې اسانه، زحمت یې لږ خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا 40 کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګیزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا $1000 نیالګي راوړل. هغه 1401 کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا 50000 نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي، موږ 4 ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په 180 افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه 14 کسیزه کورنۍ که پر یو جریب ځمکه مځکني توتان وکړي د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي. په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي، له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګرۍ د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نورو دولتو ته لاړ شي، زموږ میوه مخته ولاړه شي.
عبدالحیا و تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، وایي چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتلی چې د دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو داسې په سر نو ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولی شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
ساس کا موږ اصلات یې سوې دی. انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازي یا هند ته ځي.
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه وپلوري.
وروره انګور و سیزن خو ښه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، هغو ته ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. ښه د دولت څخه مو دا زور و خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه د اجرې مړی وروره، د اجرې پرې بېځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان و ډیر دی، بل ملک ته ځینه، نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکوي.
په عینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتاره ځمکه د انګورو باغونه شته چې 223000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د دې په خبره دوی هڅه کوي چې د میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونې جوړ کړي چې یوه به یې سږ کال فعال شي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټن په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیلو ستونزو له کبله دغه لار تړل کیږي چې له امله یې تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغ لرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شزین فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان له کاستاریکا سره لوبه وکړه او دوه ګولونه پی وکړل. اسپانیا له زامبیا څخه 15-0 مسابقه وګټله. دا نړیوال جام تقریبا یو میاشت نور هم په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادي راډیو ټول کر درمن اوریدونکو او همکاران سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشر دل سواری د خوجین خان او بعد نوې خبرې کوم. موږ دا ستونزې لرو، سړکان مو خراب دي او بل د اوبو سره ستونزې لرو. تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواف لاندې لاګیا مو بند لرو. کچو کو په پیدا کې هغه وب خرسي د خوار غریب خلک ستا دونه وسنه لري چې دا وبرانی شو. بل د مخابراتي کټ خمدا هیله چې مرته دي د خوجین خان باندې ویت دي او خدای راوړل سي ډیر ضرورت لرو. خدیت ضرورت لرو دا خدای در ته راوړل سي. په دې هیله چې ما راختر لورپور مسلمانو پر ور ورسي.
السلام علیکم جی. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام. پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتونو ډیر له ګرمۍ له وجې او به له حد ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکاله درسختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر پازاب دي. او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د ازادي راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې به زده کوونکو لیلیه درلودل ته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله په سلګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو ته راشول سوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شان ګران دي مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرمه چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمي کې برق نسته اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنې بدله شي او دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي ډېره مننه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم تاسو ته ډرامه لرو او هم به مو له دې خبر کړو چې د معتادینو د درملنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټاکل شوې ده چې مرکزونه پرانیستل شي او جوړ شي څلور بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شزو او انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سیندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي د میدان ورتک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروش کسانو د فاتحې مراسم پرون تر سره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو پیښو ته د رسیدو په چار کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو یو څلوېښت د مړیو شمېر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی تاکل شوی چې ناتو اوکراین نوې تاسیس شوی شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له سر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیارلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړي
دا چې مور او پلار معتاد وي نه تنها دا چې دوی له خپله ځانه سره ظلم او زیاتی کوي بلکې د خپلو اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي
بعد خاطره می بعد چې یاره می زوی راغی زړلې کوڅه وایي پلار پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو پام
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو
دی ورځو کې بل ډول راته ښکاری
څنګه درته ښکارم
رنگ دې زیړ شو او ډنګر شو هم یې ناروغ خو به نه یې
ناروغ یم تو ځان می درد کوي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې تر څنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي چې روغ شوي دي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د محتاجونو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډېر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو تر څنګ تر درملنې وروسته محتاجونو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زیارمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تخت پل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې دیارلس وزارتو ته وظیفه سپارل شوې ده چې د هغو دیارلس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دواوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د محتاجونو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ ور پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه محتاجونو د درملنې خدمات ښه ډیر کم شوي، د کندهار ولایت د نشي موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د محتاجو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخله دا شهر کې معتادینو یو سل بسریز روختون لرو. تر دا مهاله په یولس میاشته کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. انشاءالله په دا څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشي توکو روژ د زنانو اړوند هم یو شل بسریز روختون فعالیت انشاءالله رامنځته کېږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو ام محتاجونو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه محتاجین په زندان کې ساتلي دي. د دې محتاجونو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې او د نشي موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د محتاجینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي په خپله سیمه کې د کیمیاوي نشه موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشهیي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشهیي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
زمیر ځوانان
قانون هغه د نشه طرف ته رز پر رز د دو ریشیوز یوتیږي دا شاید دمر زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دښی کې ملوث وی زنانه دلته لکه مثال آیستای دایلته لکه عادت پیداوار یې نشته او چې کوم چار دی یله پیدا څه خاص پیداوار نشته د نستنه لګیږي کنه نو دایلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردري می
د جنوبی وزیرستان خلک کته هم د نشي مواد د قاچاق د لارو وسی مونمونه نه یادوي خو وای چې د دوی په سیمه کې نشي مواد ښکارو آزاد خرڅيږي او د پاکستان امنیتی ادارو ته هم ګوت نیسي چې د دوی په وینا د نشي مواد د قاچاق او خرڅولو مخه نه دنیولي د ډیورنډ کرخه ها خواته جنوبی وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځ وسیمو سره نه ختای دی په خوا جنوبی وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چارس قاچاق کیدل خو په ورستي یو کلونو کې په دې سیمه کې خپل د بنګو کخت رواج موندلای دی دا چې د دې سیمه اوبه او هوا د مناسب نه ده نو دلته د کوکنارو کخت دومره وده نه ده کړی د اعظم ورسک د سیمه اوسیدونکو عزیز وزیر وایي چې د اوسګار ځوانانو ترڅنګ وسته خونځي اوس د کوونکو هم نشو ته مخه کړی ده
چکه مالاتی د میجر ځوانان دی دا د رجیب په نشم لري د شوی دي دا آی سی ایس د هر پوزیټیو په ګرم استعمال دي چې تران د امیر ګولې دی انجکشن دی بالکل ډېر د مالتا ځوانان یې باربوت کړل ډېر کام کوي چې باربوت کړل چار سم شادو یدا آی سی دی یدا په ګرګ دا سره هم خرچي شي ډېر کام کوي چې دوی او ویلا بالکل د سکول دی او په دې باندې شګو مری دي او هغه سکول چې کوم عمر دا دی زرا شه الان کې زموږ راو د پولیسو څخه چار دي چې راځي
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ له افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته څوار لسلنه نشه یي مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشه یي مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅيږي د نشه یي موادو د تیړونکو ډیوید منسفلت چړینې خي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورنډ کرښې ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروین او خيخه جوړیږي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ خځې هم په کیمیاوي نشه یي موادو معتاد شوي دي
راځه کوم مونږ تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلا وکړو
راځه راځه په خو وخت کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپو 29 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري اسلام د ماشومان روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی خو معتاد پلرونه او میندې بیا شپه ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته هیڅ پام نه وي دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی
د ماشومانو د روزنې د ښوونې د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه د مال ساتنه د نسل ساتنه د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې شي د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها دا سدوی لخپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتۍ کوي د اولادو روزنه د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده چې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت. مور او پلار یې هغه څخه یا یهودي جوړوي یا نصراني جوړوي او یا هم آتشپرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکه هغې خواته مخ کوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کېږي. که چیرې دغه ماشوم بدو اعمالو ته مخکه، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څرنګه چې حدیث شریف کې راغلي دي، په کلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه یې بې سرپرسته پاتې سي، نو په دغه حالت کې نو دغه هلکان بیا ځي له بدو همزولو سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان نه استفاده کوي. او بل خبره دا چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بې قدرۍ احساس کوي، ځکه چې دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانی او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانی او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي، نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدرات توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي له دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خوا په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي، هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا او خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت و سمیت محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښیي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي: هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي، نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي، د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده، او دده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن اوسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ترجمه یې داسې ده، چا چې د یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه، الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمایي: او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده، که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی وکړي، تبلیغونه باید وکړي، معارف وزارت لخوا سالمه ښوونه او روزنه ورکول شي، څرنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا، د پولیسو لخوا، یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخواه ورکوله، څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته خونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې سي، د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکد چې په دې غم کې خته
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې تکړه خټګر ووایي چې لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. عبدالرؤف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه راسره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې عبدالرؤف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
اول که چرس سکو بیا پاس رو چرس تریاکو بانی رو دو تریاکو نه رو بیکو بوده رو بانی رو دو تاثیرات دا سی رشتمان های لر اکلام پوسی اول حافظه ای را ضعیف اکلام پوسی وجود دا کم تدریسیم چی در لو دارا تدریسی نستا بس پوسی دکه چی با ما مواد مخدره استفاده کن کم و سلگی اصاب خرابی دا ای طول پوسی را پوسی یا بیا پیلونه پوسی پندیس شپیتو ترا داره مسئله کم دلکاری و نجاری و زمین بمی نجاری که و ولی بمی دلکاری که اقتصاد خودی را دای فکر های کم دا پیسی و پیسابی کم ملیونو می پوسی پی مصرف کنی کم دا مواد مخدره تلیم ولی که هر څه ته ملاس کوه، پوسې غلافونه ملاس کوه، بل ته به ملاس کوه، پوسې چا خپل د عمل پیسې کورک وپوسي یعنه ډېر جدي برخورد هم کوه، هر چا سره فامیل سره وکړه، تلي کور سره وپوسي. بس ولکه حقیقت خبره ای بعد خاطره مې داده چې یو ورځ مې زوی راغی زړلی پوسې وایي پلاره پوډري زوی راته وایي په کلي کښې په کوڅه چاله پام نو دا به مې بده خاطره خ پوسي سي یا حادثه مې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوسي چې کله ما خپل چهره ولید و سختترین ورځ هغه ورځ وه چې چهره مې بیخي تغییر وکړ. سهار مې تقریبا یعنی که درته وایم بس در نیم سوه کوکې خوړلې دي له ست نه نیولی تر وچ تندي پورې دا چیرې وشامې او وچ ویلی مې پوسي یو لس کوکه دویجې خوړلې دماغونه مې دوه غش کېدلي وو پوسي داسو پوسي بیا مې پنځه عملیاته د پازې وکړلې چې پېتن پازه دومره جګه شوه چهره مې چې کله په بسنا شه په غامې کښې ورځې عجل وتاختې وم بس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتمه ورځ وسې ګیکوري نه پوسي په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو دا پله د وروسته یې خلاص وه خپله چهره مې سې ولیدله نو ما بېرته دا خپل چهره تاییدوله نو ته مې عملي زه ښه وینې چې زه دلته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ما ته ګورې نو دا خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق شو ما لیده دا شي شاته ده پوسېږم نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته سې ته څه را ګورې خو چې کله مې پوسې یو وخت متوجه دي څوک چې دا خپله نه یې چې کله مې سر وښوره او سر وښورېده کله مې چې لاس ځیکړه لاس مې په مخ وکړه نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله له لاسه ورکړه په سلو کښې شمشې هم چېره خپله نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې مېړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې مېړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي، خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول را ته ښکاري.
څنګه در ته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې، ناروغه خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګس وي.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په ارامه یم.
دا منمه چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوې چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې، ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو معاینه دې وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه، ته یې راکړه.
دا دې واخله.
ښه، عجبه ده.
څه شی عجیبه ده ډاکټر صاحب، څه رسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وی درکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي، بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم؟
ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي. د وخت په تېرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
خدایا کور می خراب شو، خدای می دې کونده کی، خدای دې دای خراب کی، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
چگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل دسم ندی تم چگل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل دسم ندی لاخوں قتل دسم ندی قتل دے قسم دی لاکھوں میں قتل